چې فیصله کړې ستا میرنې ورونو ته خو یې حق نه دی ورکړی. ستا غوښتنه څه ده چې مونږ څه وکړو؟
زما غوښتنه دا ده چې کورن ما تسلیم کړي، ونیسي چې ماته ځکه تسلیم شي. زما غوښتنه دي
خاستا مشکل به مطرح کړو، د دولتي مقاماتو سره به مطرح کړو.
د انصاف پلټکه
د دستون زما د بغلان ولایت له امنیه قماندان جنرال اکرام الدین سره سره شریک کړه. محترم سره صاحب، تاسو چې د امنیه قماندان په صفت دغه ولایت ته راغلي او غواړي چې خلکو ته خدمت وکړي، څوک چې حقوقي ستونزې لري او له کوم زورواکي سره مخامخ شوی وي، آیا په دغه سي مواردو کې به عدالت تامین کړي؟
زموږ پروګرامونه په چوکات د قانون انشاءالله الرحمن چې په هر قیمت کې اوسي، د هر شاروان د دفاع د دوی حقوق په پولیس حاضر آماده دي. هیڅ څوک نشته چې مخ د پولیس ځان به زورمن معرفي وکړي، او په هر قیمت اوسي انشاءالله الرحمن چې موږ دا توان لرو چې دای به وغالو جلب وکړو، او د خپل شاروان چې څوک د عرض شوي دي او هغه مظلوم واقع شوي دي، انشاءالله موږ دیر پا قدرت او دیر پا ایمان پا دی اکلا اجدار دولی سو. اگا ورز نشه زلزل تر اغلای ما ولایت بغلان ولایت دی، هر ورز خلکو سره گورم، سپینگرو سره گورم، حتی دی دوی نپخته نکه اومه چه سه مشکل پا خار که دی که پولیس خلاف ده قانون کم اجدار دی، ده شارواندان نه خلاف پخته نکه اومه و ده هزادی ده حق ده هر انسان ده چه هر شاروان چه بازاده وی، او ده دوی حق دا پولیس دا چې د دوی حق دفاع کوي، او د دوی شرف د عزت دا پولیس ضامن دي.
جناب قماندان سره، د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ نه د امام الدین په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې د ده جایداد چې یو کور دی او د نیکه له خوا ورته میراث شوی، میری ورسره دعوا چولی او غواړي چې د سیمې د یو زورواکي په واسطه په دغه جایداد کې برخه ولري. دې سره څه مرسته کولی شئ؟
دا خو یو حقوقي موضوع ده. حقوقي تاسو په خپله هم وایئ چې د دوی په مادراندار یا او بل غرونو چې د دې په لاس سره اتمان بل دي او دې سره مشکل لري، دا حقوقي موضوع ده. حقوقي موضوع په هکله چې محکمې فیصله کړې، انشاءالله چې موږ فیصلې محکمې ته احترام کوو او دلته جلب ولیږو او دا خلک را وغالو چې څوک چې حق ده او فیصلې محکمې ورسره شته، انشاءالله چې دا کار اتمن موږ کولی شو چې دا خلک را وغالو، دا مشکل حل وکړو.
دا کله کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي؟
دوه بجې سهار نه چې وخت لرم، کله چې زه قمانداني کړم، تاسو خبر یاست چې بغلان ولایت یو ستراتیژیک ولایت ده او ډېر مخالفینو سره مخامخ یو اخوا جریان د وظایف. زه همیشه د ښار نه بهر ته کنترول درته بعد د خپل جز سامون هم زما، او همیشه زه د پلخوبي په ښار کې زما نمبر تلیفونونه د افسرانو سره شته. زموږ دا ورور ته ووایه چې دا راست کې او چې زه قمانداني کې وم، حتما شه وخت ته بیا هم بعد یعنی 15 بجې شپږ بجې نه شپې ماښام تلیفون وکړاتي، یا سبایي 8 بجې 9 بجې بیا به زما جلسې ته او مصروفیت ته او بیا زما لپاره فقط 9 بجې 8 بجې سبایي او بیا هم ماښام پاک وه وزگار ما وزگار خوبا نیمه ایت پاس دو وزگار نیمه ایت کماندان ده همی دوی تبو های شب شالله چه هر سال رزی مستخدمت که و داکار با خدا خیر.
ده انصاف پلتکه
داوه ده ازادی رادیو ده انصاف پلتکه ده دیوانه زانگری خبرونه. که تاسی هم کمستون زولر یا قانونی لاره موجودی وی لمنگ سر شریک کردی. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه،
د هر ماشوم لپاره.
نن په خوانځیو کې د ارزیابي او ځینو نور مسایلو پاک خبرې کوو. له موږ سره میلما د پهنې د وزارت سلاکار محمد حسین حازم دی. نوموړی له دیر شو کلو را په دی خوا د پهنې وزارت په بیلابیلو برخو کې کار کوي.
د زده کړې ارزونه چې یو میتود دی، البته په رسمي او غیر رسمي شکل سره ترسره کیږي. البته د زده کړې د کچې د اندازه کولو په خاطر په دوو طریقو سره ترسره کیږي، چې یو تلخیصي ډول یا بل هم په تکمیلي ډول سره. چې تلخیصي ډول چې اصطلاح د انګریزي څخه ژباړل شوې ده، وروستۍ یا د پیسلا د زده کړې پایله معلوموي، او خپل د تکوینی ارزونه چې د هغه دوامدار ارزونه ده چې قدم په قدم سره د خپل د زده کړې د ارزونې په مقصد کچه معلوموي چې په کومه کچه زده کړه ترسره شوې ده.
او دغه ارزونه یا ارزیابي په کومه طریقه تاسو ترسره کوئ؟
د افغانستان البته په پوهنې وزارت کې فلاله دوه ډوله ارزونه معمول دي. یو رسمي ارزونه ده چې څلور نیم میاشتنۍ، او بل هم کلنۍ، چې د څلور نیم میاشتنۍ او کلنۍ ارزونې په نتیجه کې د زده کوونکو البته درجه بندي او د دوی ارتقا ښیي. دغه ارتقا ګټه یوه فیصله سره د پوهنې وزارت لپاره او نورو کورنۍ لپاره د یو راپور په شکل سره دی چې څومره ماشومان وکولای سول د یو صنف څخه بل صنف ته ارتقا وکړي. خو بله ارزونه چې معمولا د پوهنې وزارت په ورځني پلانو کې، د درسي پلانو کې، د ښوونکو په درسي پلان کې دوی کاروي، هغه داسې دی چې د درس د پیل څخه مخکې، د درس په جریان کې، یا هم د درس په پای کې ترسره کیږي. چې له بعد مرغه دغه ډول ارزونه تر اوسه هغه خپل ځای نه دی پیدا کړی، په دې خاطر چې د خپل د درسي وخت د لږوالي په خاطر سره دوم ډول چې د خپل د دوامدار ارزونه ده یا تکوینی ارزونه ده په سمه توګه ترسره کیږي نه.
ار ښوونځي ته څومره وخت وروسته د تاسو لخوا کارکوونکي ورځي اول ارزونه کوي؟
البته ارزونه د نظارت تعلیمي د خوا نه ترسره کیږي، بلکې خپل د ارزونه چې د خپل د تعلیمي کال هغه څلور میاشتنۍ او کلنۍ ازمونه د خپل د ښوونځي د ادارو د خوا اخیستل کیږي. خو د نظارت تعلیمي دنده دا ده چې دوی کله کله ځي د خپل مشاهدات یا خپل د کتنې په ترڅ کې هغه فیصله سره نیمګړتیاوي یا مشکلات چې دوی پیدا کوي په نښه کوي، بیا نمونوي لوستونه البته ترسره کوي په صنفو کې، او همداراز خپله د ښوونکو د دانش مضمون او قابلیت تدریس پیدا کوي چې په کومو شیانو کې دوی ستونزه لري، او د ستونزو د حلولو دپاره کم ډول روزنې ته ضرورت لري. چې دا البته وخت په وخت سره د ښوونکو ته د دانش مضمون او د قابلیت تدریس په ارتباط باندې روزنه ورکول کیږي.
یوازې د درس په برخه کې ارزونه کوي که په نورو مسایلو کې؟
خپل د پلان مطابق کله چې صنفو ته ځي، د مضمون په ارتباط باندې د هر رشتې یو نظارت چې موږ لرو، د بیلګې په توګه د ژبې دپاره موږ جلا نظارتچی لرو، د ساینس دپاره جلا لرو، د ریاضي او فزیک دپاره جلا لرو، د کیمیا او بیولوژي دپاره جلا لرو، او اصول صنفي دپاره جلا نظارت کوونکي لرو. چې دوی کله چې صنف ته ورځي، کتنه کوي، د کتنې په پای کې هغه نیمګړتیاوې یا مشکلات چې ښوونکی په مضمون کې لري یا هم په خپله میتودیکي برخو کې دی مشکل لري، هغه دپاره یو فیصله سره د نیمګړتیا او د حلولو لپاره تر مشاهده تر کتنې وروسته دوی ته د خپل نظریه وړاندې کوي، او د نیمګړتیا او د حلولو لپاره کله ناکله نمونوي لوستونه وړاندې کوي، او کله هم دوی ته روزنیز ورکشاپونه یا فیصله سره روزنیز کورسونه ورته دایروي.
بله، ځینې نور مسایل دي په بیلابیل ښوونځیو کې. مثلا کله چې یو ښوونکی غواړي چې ښوونځي نه بل ښوونځي ته ځان تبدیل کړي، مثلا کړه کوي، لومړی باید د هغه ښوونځي ته چې دوی غواړي ورسي، د هغه مدیر موافقه راوړي.
بله، مسله داسې ده، د تبدیلېدو په صورت کې چې یو ښوونکی غواړي د یو ښوونځي څخه ځان بل ښوونځي ته تبدیل کړي، هغه موافقه ضروري ده. په دې خاطر ډېر ځله داسې وي چې په ښوونځي کې تشکیل پوره وي.
په ډېری ښوونځیو کې داسې ویل کېږي چې هغه مدیر له ښوونکي نه پیسې غواړي، حتی تر $2000 پورې. وروسته له هغه نه بیا موافقه ورسره کوي، حتی دومره نه ورته وایي چې دلته کمبود شته که نشته. تاسو په دې هکله څه وایئ؟ آیا خبر یاست که نه؟
یوه خبر البته د رشوت یا په اصطلاح سره د پیسو اخیستلو مسله یوه لویه مسله ده. دا موضوع زه نه ردوم چې نسته، البته استثنایي حالات په ډیرو ښوونځیو کې دا وضعیت تر اوسه چې مثلا ښوونکي ته ضرورت لري، دوی یا بالمقطع مقرري یا اجر مقرري. چې له بعد مرغه د پوهنې وزارت تشکیل تر اوسه پورې هم نه دی پوره، دا بنا پر ځینې مشکلاتو چې د مالی وزارت او د پوهنې وزارت ترمنځ په ځینو مسایلو باندې چې دوی موافقه نه دي سره کړې، هغه د شونکو د کمبود په اثبات چې تشکیل نه دی پوره، خو معلم چې یا شونکو چې مقرریږي ډیر ځله د آزاد رقابت د لارې مقرریږي.
دغه مسله ولې معرف ته ځینې یا معرف ځان خبرې چې دخلته پیسې اخیستل کیږي؟
پیسو د اخیستلو مسله دا درته ووایم چې د ولایتو په کچه د څلور دېرش ولایتو کې رئیسان چې کله مقرریږي اکثره یو مشکل د پوهنې وزارت لري اوس فلاله، په دې خاطر چې اکثره رئیسان چې مقرریږي په آزاد رقابت سره نه مقرریږي، دغه د نورو لارو څخه مقرریږي. په دغه خاطر د اکثره د پوهنې وزارت د ځینې مقرراتو لوایو څخه دوی نه خبر دي، او د تبدیلو په دغه لکه څرنګه چې تاسو وویل کله چې یو ښوونکی غواړي د یو ښوونځي څخه بل ښوونځي ته ځان تبدیل کړي د رشوت په مقابل کې. البته دا استثنایي حالت دی، زه ما مخکې هم وویل زه دا مسله نه ردوم، خو دا یو استثنایي حالت عام نه دی چې ټوله رئیسان یا ټوله کسان رشوت اخلي. دا مشکل سته په خاصه توګه په ولسوالۍ کې لرې پروتو ښوونځیو کې چې هلته په ډېر مشکل سره هغه راپور و مرکز ته رسیږي ډېر وخت نیسي. په دغه خاطر دی چې اجراءات هم پر وخت نه کیږي، په دې خاطر ستونزې دي. یو خو مسله د امنیتي مسله ده چې په ډېرو ولایتو کې او ولسوالیو کې د بد امنۍ د وجې څخه دغه راپور پر وخت نه رسیږي.
اکثره کسان اوس که دومره لږ هم اقتصادي ښه وي، هغه دوی خپل ماشومان شخصي ښوونځیو ته لیږي، دولتي ته نه لیږي، په همدغو دلایلو باندې چې ما تاسو ته یادونه وکړه. څه وخت به د دولتي ښوونځیو دغه ستونزې حل سي چې هیڅوک بیا خپل ماشوم شخصي ښوونځي ته ونه لیږي او هغه خپل په اصطلاح د خولې مړۍ دغه په زده کړه مصرف نه کړي؟
ذهنیت داسې پیدا سوی دی چې په شخصي مکاتبو کې کیفیت نسبت دولتي ښوونځیو ته ښه دی، چې دا زه سل په سلو کې نه تاییدوم، په دې خاطر چې په ډیرو خصوصي ښوونځیو کې هم کیفیت په هغه کچه چې لازم دی هغه سی کیفیت نسته. خو دا جواب هم در کولای سم چې کچیر د پوهنې وزارت په راتلونکو البته ستراتیژیک پلانو کې څو شان په نظر کې ونیسي، زه باور لرم چې دغه مشکل فلاله چې دا ذهنیت پیدا سو دی چې شخصي ښوونځیو ته خپل ماشومان اکثره کورنۍ هغه متمویله کورنۍ هغه کسان چې درآمد لري پیسې لري صحیح دی، یو شمېر خصوصي ښوونځي د دوی خپل هغه پروګرامونه سم دي، خو ډېری خصوصي ښوونځي هغه سی کیفیت چې لازم ملزوم دی نسته. پکات خپل د کورنۍ ذهنیت چې د انګریزي ژبې د تدریس لپاره یا د آمادګۍ لپاره یا د هغه مضامین چې دوی خوښوي د بیلګې په توګه د کمپیوټر تدریس په ابتدایي دوره کې چې دا اسان د اصول خلاف کار دی، اکثره خصوصي ښوونځیو کې دا پروګرام دوی تطبیقي، نو اکثره کورنۍ ته په دې خاطر چې دوی سرمایه‌دار کورنۍ ده دغه باور ترلاسه کړی دی چې باید خصوصي ښوونځي ته خپل ماشومان د دغه مضامینو د زده کړې لپاره وست.
نو کله چې د معارف وزارت په دې مسایلو خبر هم دی، ولې بیا خصوصي ښوونځي پرې دي چې دغه وړ کړه چې مناسب نه دی وکړي؟
ستاسو خبره صحیح ده، خو دا دی چې د پوهنې وزارت یو خو په دې خاطر چې آزاد رقابت د ښوونې او روزنې دا هیڅوک په هیڅ واد کې دا کار نسی کولای چې چاته ووایي دا تدریس مه کوه یا دا تدریس وکړه، ځکه په نړۍ کې د تعلیم تربیې اوس فلاله خپل عام د نصاب د جوړولو آزادي ده چې اکثره خصوصي مکاتب دوی د ځانه نصاب لري، خو باید مغایر د اسلامي ارزښتونو په اصلاح سره د خپل د هیواد د ارزښتونو مغایر نه وي هغه ته ازادي ورکوي. دا په دې خاطر چې هغه استعدادونه کوم چې په هیواد کې دي دغه استعدادونه باید واده وکړي، انکشاف وکړي، دا که په شخصي مکاتبو کې او هم په دولتي مکاتبو کې. بل خبره دا ده چې د پوهنې وزارت کوشش کوي چې ډېر خصوصي مکاتب پروګرامونه خپل تر څار لاندې ولري. اوس فلاله له نیکه مرغه وزارت تعلیمي ټول خصوصي ښوونځي خپل تر پروګرام لاندې لري، ځینې لایحې چې تر اوسه نیمګړتیاوې لري هغه لایحې به هم ان شاء الله بشپړې شي، او اوس له نیکه مرغه د خصوصي مکاتبو لپاره یو ریاست هم جوړ شوی دی چې د دې تر نظر لاندې به خپل پروګرامونه پر مخ بیایي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com